هاش ما میتونین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول تطبیق جنتیک را تشریح نمایید. سوال دوم دیوکسی رایبو نکلیک اسید را تشریح.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي روري دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل خبرونه کوو. په هسپانیې کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپل لیکې وتلی او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبه ناوخته د هسپانیې د جنوبي ولایت کوردوبا آداموس سیمې ته نږدې شوې. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډب او سفرونه ځنډېدلې دي. د تاجکستان دولتي خبري آژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې څلور ترهګر د هیواد په جنوبي خطلان ولایت کې وروسته له هغه له منځه یوړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کشتنه ضبط کړي. دا پیښه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې شاوخوا 1500 کیلومتره ده. د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. ازادي راډیو نه خبرونه تغواګي است. د راپورو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د وی پی این له لارې د وصل کېدو امکان برابر شوی دی. نت بلاکس په نوم د انټرنیټ د سار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل، سره له دې چې په ایران کې د عادي انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 288 ساعتونو وروسته هم دوام لري. د انټرنیټ د ترافیک اړوند موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونو ته لاسرسی بیرته عادي شوی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعته وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخو اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تیرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. او د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په یوه نړیواله شلو وریزه لوبه کې سره مخ کیږي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجې پیل شي. افغانستان او ویست انډیز تر راتلونکي نړیوال شلو وریز جام مخکې درې شلو وریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن تروت په خبري کانفرنس کې وویل، لوبغاړي دغو لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخو د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم پرون ویست انډیز 19 کلنو ټیم ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو په 500 اورونو کې د 233 منډو هدف ورکړی، خو ویست انډیز په 144 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم دمګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ لومړی مقام لري. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ماته کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې صفحې څخه تر 103 صفحې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پټوکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شریمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې، سمندرونو کې، دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو، ویالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی، د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی، د هغه څخه جوړ شوی دی، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري. یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت، مثال فیت، هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي. یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي، خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کېږي، پر ځای نوی پوټکی رامنځته کېږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري، چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري، چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه، هم یعنی هم مؤنثه برخه، هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی، چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای، مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کړی ده تشکیل د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو، هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسیکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی، دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي، ګرده شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی، دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکې کې وجود لري. او ځینې چې دي په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده. او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. ارزو د دوی چې دي بیرونی برخې چې دي د بهرنۍ برخې چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دي او د ساتنې او ملاتړ لپاره دي. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلون چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګي، لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال موچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزده کې دي، میژیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دي خوراکي چې دي واښه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي. چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی سي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی سي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کم عدسیې چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپل بند بند دي، او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنې د دوی کم سیسټمونه چې دی، د ملخ کم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده. دا ټوله څوک سرته رسي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده، دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی، د نباتاتو کن چې دی، هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی، دغه کم ښځینه کارګرانې چې دی، دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی، د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې شول په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی، دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي، دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخکې مثال کم کسان چې دي راولاړېږي، او د دې کم دغه چې دی ای شوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، شات څه ډول جوړېږي؟ دویمه پوښتنه ده، د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او درېیمه پوښتنه ده، د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غو سیاتمن بایست شنه غلاست دو لسم توگی و دیر لسم لوسته در روز لوست که رازو مجاو تاسی زینی غدات او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل.
نن ورځ لاست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس ته یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غدې په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت چې دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی شو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي لکه د تایرایډ غده د ادرینال غده او د تناسلي غدې د چشي دي د ټول د نخامیه غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسیدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غدې د مخه برخه لخوا تولیدیږي یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومی چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو جولونو مثال دی وجود لري چې یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمل میشته د ماشومان چې دی په غو په واده کې ځان جامنس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکې ښکاره شي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی. د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د امیون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولیکټین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری که مش پک شي کړم څه سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړل سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د شزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې د هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په شزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسې وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد ډیوریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ د هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلی، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې؟ او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. زنه د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کول، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. زه وطن ته راغلو، بیا د پښتو په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته راغلو. د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړنه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زم ماشوم و، خو ما د شیخا بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دراوت کرالو بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایې، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کوي؟ د دې زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یا وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم. هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډیر لږ وخت کې زه د لرنو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکړه. چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که زینو جړا چیرته ځي، او نوري په څه چیت له خپل امر کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې لما پوښتې ته ووایا، ته چې لما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې لښته زه په هم په دا شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشم، هغه سوچ چې بل څه به
ډېره لا ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسې دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلې ده، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته یې امام هغه ورځپاڼې کې چاپ شو. نو بیا د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خپګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایسته او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغه سي نورو ډېر زیاتې وسط ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ودي که دي او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پ کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس خو مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو دا کابل کښې چې چور او بس یو مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تلی خلک یې تشویقوي او بلاخره دا هم ځي کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې پې را غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کښې اچوي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بلاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم په کښې دی او په عین حال کښې تراژیکي کیسې لري
بلې 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 هماغسې ده نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج وو چې چا به دا پتلون ډېر اخېستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړی وو که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي
هو ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی تلویزیونی دی نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د تلویزیوني ډرامې دي د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شې کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یې نه نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کولې موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو خپلې جنې په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل اخې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټور مو د ډایرکټري او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټري د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټور خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټور وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري او یعنې ډېر تکلیف به ما کالولو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه
یو د درې مینې کله ویو دا لومړنۍ لوی جرګه چې و زو سره خپل لاړ نشو په مدیر د معرف لا په سره غره و بس و مینې کله دا کړی چې لومړنۍ او وخت او بل به دې ټول خلکو وی چې لري او تبه مډالونه ما خلک ته ورکړو دا لیکل مې د درې مینې کله د کومه ځات تلویزیونی درې مینې کله
هغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دی یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زو د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې را سره نه دولت هم کاری وکړه او نو شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي چې هغه بزنسمنان او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلی حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چې راته زنګ وره ویل زمونږ د ډیالوګونو په خاړ دي او څوک نشته چې سمرا سره سره وکړي کتر درامه چې دې لیکلې د خپل سیریال ورولې ده او څلیرش کس د سیریال ما لیکلې نو نو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کاندې نه خپل چې وی دا ټول په تنس کې ما لیکلې وی او پنځه خسته جوړم شو د تاسو کلتور وزارت جوړم خو بیا وزیر چم کار پر اوس د جهاني سیم ډیر نن نه مودې او وان فلم او ملي تلویزیون هم کاری نه کول هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیم میری سیریال جوړ شي نو هغه مر سره دی او زه کوم ډیر زیات ارمان دی کله چې سیریال زما خو دې جوړ کی او کله سیم کانا د تاوی نو ما کولای شو چې واته د دې نه خدمت وکم ځکه زه د عامه ډیر په اسانه دي کله شم او خواندوري لیکم یعنی په تراجیدی او ګارانټي سره د سکاولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندان په وته هم نو سیر خړی نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شون نه غوښته چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس په ختانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شهر وګړي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زغړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو په داوی ما چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټول کا دا څنګه لرنه کې شو نو شیرونی وټول غمه چاپ شوی دا د تلویزیونی رامو ټول دې پرې وته سیری او د پلانک پرځ په دې کې دوه سټی کې دال تلویزیونی رامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب دې ډیر مشهور ویر دې نو سایکاټرس چې چا راپونه دا وانسان په باندې او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مې درشلې بل نه دا چې زما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړل د ارمان د چرالو ما غمه ولې ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه م چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلې ده هغه م چاپوم د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینا نو دا شین له دغه دلکم کار کوم بل یو مجموعه د لندن کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دای نوم دې د انګلیسي ژبه پنځه لسل انګلیسي دی اوس کدي شیر خوښ نو شیر به درکړم
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای په منی
وکي نو شعر د څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې په لوخ کو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا او کومه لستر وو دیوې ته مې د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شوند ننداري ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار د زلفو بسته چې تلک پر زولانه کوي او تورا په سیدوی هڅې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او درامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې ملمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی ملمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ویه هارا
ساده آزار شی تا چاش رو نجانا
ملغلری دلالو نا جانا